د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی بدانندې اتوار ورځ 2019 کال د دیسمبر 8 نیټه د وختونه شوې. اسلام آباد کې د ماخام 8 په کابل کې دی د ماخام 9 او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 10 بجې دی. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول غوښ شي د خبرونو سټکو ته.
پاکستانی چارواکی وای په هیواد کې 143 دینی مدرسو انتظامی کنټرول حکومت اخیستی او د ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې د 318 کسانو په ضد مقدمه لیکل شوې دي.
جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولرز کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس سپورٹ دینی تھی.
د پاکستان حکومت شمیره خای په ملک د گرانی شره 12.2% ته رسیدلې چې د تیرو وختونو او حکومتونو په مقابله کې یو ریکارډ دی.
ریٹون سے واشی ٹیکسز وغیرہ شی نو کاروبار منی مسر پر ہوتے دے دیکھا چا روزگار بالکل ولاڑ دے.
او د هندستان په پلازمینه ډیلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له امله تر 30 زیات کسان مړه سوي. چارواکي وایي 50 کسان یې ژغورلي. مړه او ژوبل زیاتره د کارخانه فریکشان دي.
آج جو ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور ایسا دو بلڈنگوں کی آگ تھی. سینا کامن تھا.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکی وایي په هیواد کې 143 دینی مدرسې په حکومتي کنټرول کې اخیستي چې اوس د اسیسټنټ کمشنرانو تر انتظامی کنټرول او څارنې لاندې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل رپورټ کې وایي دا خبره چارواکو د ترګرو د مالی چارو د څارنې ادارې یا اف ای ټی اف ته په استول سوي اسنادو کې کړې ده او زیاتوي د بندیز لګول سوي اتو سازمانونو په ضد په تیر یو نیم کال کې د کیسونو او سزاګانو تناسب تر 400% زیات سوی او تر 190 زیات کسانو د ترګرو سره د مالی مرستو په جرم کې سزاګانې اورول سوي دي. حکومت وایي په ولکه کې اخیستل سوي مدرسو لپاره د 2 کلونو بودیجه هم ټاکلې ده. چارواکي وایي پاکستان کې له ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې 318 قضیې لیکل سوي دي.
د پاکستان حکومت شمیره خای ملک د گرانی شره 12.2% ته رسیدلې. د اقتصادي پوهانو تر مخه د گرانی د دې زیاتیدونکې شره د لاسه د ژوند هر یو اړخ باندې اثر پرېوته. د تعمیراتي څانګې سره تعلق لرونکي وایي یوازې د خوراک څښاک نه بلکې د هر یو سیز بیا ختلې ده. د دوی په وینا د سیمنټ، خښتي، سریې او د نورو سیزونو په نرخونو هم ډیر اثر پرېوته چې ورسره ډیر تعمیراتي کارونه په ځای ولاړ دي او دیاړي مار هم بیروزګاره شوي. د اقتصاد پوهانو د اقتصاد پوهان د 12.2% شرته د تیرو حکومتونو وختونو په مقابله کې یو ریکارډ وایي. ریاض حسین پیلند تفصیل راکوي.
سلور 50 کلن شاه حسین د مردان دلی اوسیدونکو دی او په روزانه بنیادونو د مزدوري کار سرته رسوي. خو د ګرانې لوجې په ملک کې اکثره د ودانې کارونه هم ودریدلی دي او شاه حسین وایي چې د مزدوري د نه میلاوېدو له امله کله کله خو داسې وشي چې ټوله ورځ په نهره تیر کړي او بیا په سوال کولو مجبور وي.
ټیټه غواړي کنه مجبوري نو حال تکور کې مور افلار دی غیم وړي هم کمزوري دي. دا کله چیو کله چینی او کله وړیو کله بس کری قلم رسنیشتہ کل ادا سے پشلو کی اس بچتے اٹھنگو لگی گی نہ لگی کار رتن بے دا زمدار نور زم اور اعظم.
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اپ سټټیسټکس وایي په ملکي گرانی د 13 کالو پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده او د دې اثرات د ودانې په سامان باندې هم پریوتې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان مرکزی حکومت عرب شیخانو ته په بلوچستان کې د څاړو د شکار اجازه ورکړې ده. چارواکي وایي دغه اجازه د بلوچستان حکومت په موافقه ورکول سوې. دغه شیخان به د صوبې په 15 سیمو کې څاړي شکار کولی سي. د بلوچستان د ځنګلونو مرستیال حکومتي مشر نیاز کاکړ جیوته ویلي په صوبه کې تر 10 ورځو پورې د څاړو د شکار د اجازې به $1,00,000 ده. خو هلته د مرغانو او حیوانانو په اړه غیر دولتي ادارو د حکومت په دغه اعلان نیوکې.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن ترکیه ته روان شوی. صدر غنی به د خپل ترک همسیال سره سبا له د اتم هارت آف ایشیا کانفرنس پرانسته کوي. د افغانستان خارجه وزارت وایي کانفرنس کې به په سیمه کې په امنیت او علاقایي همکاري باندې خبرې کیږي. رپورټونه وایي د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا حکومت استازي الیس ویلز به هم په کانفرنس کې برخه اخلي. د هارت آف ایشیا استنبول کانفرنس د افغان حکومت یو ګام دی. ورسره 15 ملګري، 14 ملاتړ کوونکي او 10 عالمي تنظیمونه برخه اخلي.
د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې په یوه کارخانه کې د اور لګیدو له امله تر 30 زیات کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل دي. د پولیسو سیمه ییز چارواکي وایي پېښه نن د نوی ډیلی په صدر بازار کې رامنځته شوې او مړه شوي زیاتره کسان خوریکشان وو. د پولیسو مرستیال مشر سونیل چودري د ایف پی خبري ادارې ته ویلي په پېښه کې 50 کسان ژغورل دي. د په وینا کارخانه کې به د مکتب بستې، بوتلان او د پلاستیک سامانونه جوړېدل. هغه وویل د تانګو او تیارو کوڅو له امله د مرستې او ژغورنې په عملیاتو کې ستونزې رامنځته شوې دي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په پیښه د خواشینی او اغیزمنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د هانګ کانګ پولیس نن په یو شمېر ځایونو چاپې وهلې او ډېرو ځایونو نه وسله هم موندلې. دغه چاپې د اتوار د ورځې د احتجاجي لاریون مخکې وهلې شوې. د ښار د جرایمو د مخنیوي اداره وایي ګمان کوي دغه وسله به مظاهره کوونکو ګډوډي خورولو د پاره استعمالوله. د نن د ورځې لاریون سیول هیومن رائټس فرنٹ له طرفه راغوښته شوی و. په هانګ کانګ کې د احتجاجونو قریبا شپږ میاشتې پوره کیږي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د چینایي امریکایي پوهاند په خوشی کولو د ایران مننه کړې ده. دغه پوهاند له 2014 کال راهیسې په ایران کې زندانی و او په بدل کې امریکا د ایران یو ساینسپو خوشی کړی څوک چې د یو کال راهیسې په امریکا کې بندي و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي امریکا به تر هغو په کراره نه کښېني تر څو چې په ایران او ټوله نړۍ کې په ناسمه توګه زندانی کړل سوي امریکایان خپلو کورونو ته نه وي رسېدلي. د امریکا د پرنسټن پوهنتون پوهاند زی وانګ او ایرانی ساینس پوه مسعود سلمانی په سویټزرلند کې تبادله شوي. لنډ تفصیل منظر شهید راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې چینایي یو اصله امریکایي بندي ژیونګ وانګ د یو ایرانی محصل مسعود سلمانی سره چې په امریکا کې بندي وو تبادله کیږي. خاغلی وانګ د جاسوسۍ په تور په ایران کې په 10 کاله بند محکوم شوی و او خاغلی سلیمانی هم د ایران پر ضد د سوداګریزو بندیزونو نه په سرغړونو محکوم و او په امریکا کې بندي و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې خوشحاله یم چې پروفیسر مسعود سلیمانی او خاغلی ژیونګ وانګ ژر تر ژره د خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. خاغلی ظریف زیاته کړې ده چې د ټولو اړخونو څخه چې په دغه بهیر کې ښکیل وو په ځانګړي توګه له سویس نه مننه کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دغه تبادله تایید کړې ده او خاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه د ژیونګ وانګ په اړه لیکلي دي چې هغه د امریکا متحده ایالاتو په لاره دی. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې خاغلی ټرمپ هم د سویس له هیواد څخه د ژیونګ وانګ د خوشي کېدو په اړه د منځګړیتوب په خاطر مننه کړې ده. څرنګه چې امریکا په ایران کې سفارت نه لري، په تهران کې د سویس سفارت په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو ګټې ساتي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د امریکا تفتیشي ادارې اف بی آی د فلوریدا په بحری اډا د ډزی کون کې تن پیژن غلو ښکاره کړې ده. د غتن د 22 کالو محمد ال شمرانی دی. هغه د پنساکولا په بحری هوایی په بحری فوزی مرکز کې شاهي سعودي هوائي فوج کې سیکنډ لیفټیننټ دی. اف بی آی د ال شمرانی د دې حرکت پر شا مقصد لانه دی معلوم کړی. هغه په ډزو کې درې تنان وجلي چې درې واڼه هلته سبق ویونکي وو. په دغه ډزو کې 8 تنان زخمیان هم دي. ال شمرانی په خپله هم د پولیس په ډزو کې مړ شوی.
د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وایي هغه هیواد د شوهای د سټلایټ په مرکز کې یو مهمه ازموینه کړې ده. دا ازموینه د شنبې پر ورځ د اوږد واټن راکټونو د توغولو په مرکز کې سوې چې د شمالي پیونګ یانګ په صوبه کې دی او د چین و سرحد ته څیرمه دی. حکومتي رسنۍ وایي چې د ازموینې نتیجې به د شمالي کوریا په بدلیدونکي ستراتیژیکي دریځ باندې یو ډیر مهم اغیز ولري.
د میانمار مشره آنګ سان سوچی نن هیګ ته روانه شوې چرته به چې هغه په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو د نسل کشۍ د تورونو جواب ورکوي. د ملګري ملتونو ستر د جرایمو عدالت هیګ کې به په دغه مقدمه اورونه د 10 نه 12 دسمبر پورې کیږي. په 2014 کال کې د 200 نه زیات روهینګیا مسلمانان د میانمار د فوج چاپو او ظلم زیاتوب نه تښتېدلي وو. ملګری ملتونه وایي د دغه چاپو د لاندې نیت د خلکو بې دریغه وجل یا نسل کشي او ښځو سره زور زیاتوب و.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د ګل او کترمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس مهم تفصیلي رپورټونه ولوري ته پام را ګرځو. پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې 114 دینی مدرسې په حکومتي کنټرول کې اخیستي چې اوس د اسیسټنټ کمشنرانو تر انتظامی کنټرول او څارنې لاندې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل رپورټ کې وایي د خبره چارواکو د ترګرو د مالي چارو د څارنې ادارې یا اف ای ټی اف ته په استول سوو اسنادو کې کړی ده او زیاتوي د اتو بندیز لګول سوي سازمانونو په ضد په تیر یو نیم کال کې د کیسونو او سزاګانو تناسب تر 400% زیات شوی دی. ارشد حسین باندې تفصیلي رپورټ له اسلام آباد راکوي.
پاکستان د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد پترس کې د هیواد دننه د 114 دینی مدرسو اختیار په خپلو لاسونو کې اغستی او ویلي دي چې د ایف ای ټی ایف د کاریز پلان پر رڼا کې په چندو راغونډولو د ترهګرۍ د قانون لاندې 318 مقدمه درج کړي. د پاکستان حکومت 13 ورځ د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د مخنیوي د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف ته په لیګلی خپل رپورټ کې ویلي چې حکومت د 114 دینی مدرسو اختیار په پلو لاسونو کې اغسته او دا مدرسې اوس د یو مرستیال کمشنر د سار لاندې کار کوي چې ورته د دوه کالو بجټ هم مختص کړی شوی. ورسپانډان وایي چې ایف ای ټی ایف ته په لیګلی شوی د غ رپورت کې سرګندونه شوی چې په تیر یو نیم کال کې د اتو لا قانون تنظیمونو پر ضد د درهګرو سره د مالی مرستو لاندې په درچو مقدمو کې 400% او په سزاګانو کې 403% اضافه شوی. ښکار دی چې د ایف ای ټی ایف د کاریز پلان مقصد د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوی په نظام کې موجود نیمګړتیاوي ختمول دي. د کاریز پلان په رپورت کې ویلي شوی چې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې په مجموعي ډول 196 کسانو ته سزاګانې ورکړې شوی او سږ کال د نومبر د میاشتې پورې د چندو راغونډولو په سر د ترهګرۍ د قانون لاندې 318 مقدمه هم درج کړي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي که هم حکومت د ایف ای ټی ایف د سپارښتنو په رڼا کې د ځینې دینی مدرسو واک په خپلو لاسونو کې استلې خدا به قتل وی چې حکومت تر کومه حد پورې دا مدرسې په مستقل ډول چلولې شي.
جو بینډ ارګنایزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولس کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی سیکٹر کے بارے میں وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
ہغوی حکومت تب بدلا قانون تنظیمونو د جائیدادونو د غستلو خرڅولو او د سرو زرو کاروبار په لیکل بڼه کې راوستل وی او کاری داسې چې دا معاملات بلا نور وخت هم غواړي. د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس د کاریز پلان پر رپورٹ کې دا هم ویلی شوی چې سږ کال د نومبر د میاشتې پورې د ترهګر تنظیم داعش پر ضد د چندو راغونډولو په سر 19 مقدمه هم درج کړي شوی او د غرنګ د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان پر ضد 25 او د القاعده پر ضد 10 مقدمه درج کړي شوی دي. رپورٹ مخکې وایي چې د کاریز پلان تر مخه د کلدم تنظیم جیش محمد خلاف د فندونو راغونډولو په سر 90 مقدمه او د جماعت الدعوا او لشکری طیبه پر ضد په مجموعي ډول یو کم 50 مقدمه درج کړي شوی. ښکار دی چې سږ کال د نومبر میاشت کې د ایف ای ټی ایف صدر ویلیو چې پاکستان د کال 2013 د جون راهسه د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او خبرداري ورکړو چې پاکستان د کال 2006 فروری پورې په کاریز پلان توندې سره عمل درآمد و نه کړی شو نو نامه به په تور فهرست کې شامل کړي شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان د اقتصاد او معاشي ترقی سره تړلې په یو بل موضوع باندې تاسو ته تفصیلي رپورت وړاندې کوو. د ډیوا خبریال حمید الله په خپل رپورت کې وایي چې د پاکستان سټیټ بینک یو چارواکي کامران خان په یو غونډه کې ویلي، خیبر پښتونخوا سره زم شوي قبایلي ضلعو کاروباریانو ته بینکونه او مالیاتي ادارې قرضې یا مرات ورکولو نه وس هم ډډه کوي، چې دا هلته په کاروبارونو بد اثر غورځوي او سټیټ بینک ته په دې معامله باندې زر تر زره څه ګام اخیستل پکار دي. د حمید الله رپورت تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان د مرکزی سٹیٹ بینک یو چارواکی کامران خان وایي په قبایلی سیمه کې اوس هم د بینکونو او مالیاتی ادارو صارفین های ریسک یا د لوړ کچې خطر ګڼل کیږي او دوی ته قرضه نه ورکول کیږي. دی وایي د دې چلن ختمولو د پاره ضروری ده چې د مالیاتی ادارو او بینکونو سره سٹیٹ بینک دا خبره اوچته کړي.
بینکس نے جو ہے وہ ان کو ہائی رسک ایریا یا ہائی رسک کسٹمر ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اگر اکاؤنٹ کھل رہے ہیں، ان کی جو اگر لون کے پروسیسز ہو رہے ہیں یا بینک کی جو اور فیسلٹیز اگر وہ بینک سے لینا چاہتے ہیں تو وہ مور دین ریزنیبل ٹائم اس میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کی اپروولز ان کے ہیڈ آفس دے رہے ہوتے ہیں، تو ان اپروولس کو جو ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک سے بھی بات جو ہے وہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے اسے کرنی ہے، اور یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہے کہ ان پروسیسز کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے.
سایما رحیم دو پاکستان دو یو سرکاری بینک لخوا په پختونخوا او قبائلی ضلعوں کے دا اسلامی بینکارے دو شعبے مشردہ داوائی پر وسطیو کے اسٹیٹ بینک په دې حق لا د سلويختو بینکونو صوبایي مشرانو سره دا مسله پورته کړې ده، خوای تر اوسه سره پوری حل نه دروته.
گورنر سٹیټ بینک پخپل راغلی او ټول بینکونو پریزیدنت سره راغوختی او ورته هم دغه خبره وکړه چې دلته ای ڈی آر ډیر لو دی. ای ڈی آر مینز ایڈوانسز ټو ڈیپوزټ ریشو ډیر زیات لو دی. بینکس دلته نه ڈیپوزټ جنریټ کوي خو خرچ کیږي د ملک په نورو حصو کې، نو دې باندې سٹیټ بینک ډیر زیات کار کوي لګیا دی. هغه وی چې یو خو په کے پی کے کې اسپیشلی اوس فاٹا کے خلا دمرا انفراسٹرکچر نہ دے ڈیولپ پائی کوشش دا کی جی کے پی کے کی فائنینسنگ زیاد شروع شی.
د سایما رحیم بینک پر وستیو کے د شمالی وزیرستان پر میرلی باجوڑ او خیبر ضلعوں کے د بینک سانگ پرانستی خو نور شخصی او پرائیویٹ بینکونه لا په شامل شو ضلعوں کے د خپل بینکونو د سانگ پرانستونه ډډه کوي. د دې علتونه مو د سایما رحیم نو پختل نو هغه ویل
کیش فیسلٹی پرووائڈرز دی لکه برنکس دے عسکری والا دی نو دی اغا علاقہ کی کیش ڈیلیوری نہ کئی مونگتا نو ڈیر با مصیبتونو باندے راضی او چھ راضی نو ڈیر لیٹ راضی زکا چھ التا انشورنس کمپنیز انشورنس نور کئی لگیا دی دے علاقوں کے بل چدا سر سنگ اوویل چھ نفٹ فیسلٹی مونگتا نہ راکی نور زمونگا سیٹلڈ ایریا کے چیک دو رزے کی یا درے رزے کی کلیئر شی نو دلتا مونگا اگا بینکنگ یو بل پروسیجر دے اگا لوکل کلیئرنگ وغیرہ یوز کو نو اگا کم از کم چ دے کنا پاگے باندھے ہفتہ لس رزے لگی نو آگے سر ام خلق ڈسکریج کی گی فائنینسنگ دا پارا الگ شانتے انفراسٹرکچر پرابلم دے سیکورٹیز ایشوز دی کولیٹرل نشت دے لینڈ ریکارڈ نشت دے بل امگا خبر ادا دا علاقے خلکو تا لگ ہائی رسک ہم گن لے گی گی سٹیٹ بینک لیول باندھم لگ رسک ریٹنگ دا دے علاقو ہائی دے انٹرنیشنل ٹیررزم او اگر ٹول فیٹ کا میٹ کا والا کے نو اگر پرابلمز متعلق شانتی راضی لگیا دی
پو شامل شو زلو کے دو پراخ کاروبار دا پارا دو بینک دو ٹیلیگرافک ٹرانسفر اہرنے خط لس زر ڈالر دے سیڑون کی وائی دا پخپلا دا شامل شو زلو دلوی کاروبار مخنی سی او کاروباریان وائی پا کاردا دا حد زیاد او آسان کلشی دا سٹیٹ بینک چاروا کی وائی پا شامل شو زلو کے دا مالیاتی ادارو او دا بینکونو دا سانگو دا نیٹورک خوراولو دا پارا ضروری دا چھ امنیتی ایجنسی اور سٹیٹ بینک پدے کے آسانی پیدا کری خود پیخبر دا سٹی پوہنتون دا معاش اور پرمختیائی علوم و پروفیسر ڈاکٹر زاہد خان وائی دا دے دا پارا ضروری دا چھ دا قرض اغستل و دا پارا دا کولیٹرل یا پا قبائلی ضلعوں کے دا کمرشل اور زریز مکو ریکارڈ برابر کلشی
سیکیورٹی کمول دا پارا داغے دا پارا چکم دا دی دا لینڈ ڈاکومنٹیشن دے یا دا دین لیوا نور لکا دا چکم گواہان ورکول دی یا بل سو ناغل پا صحیح طریقہ باندیو شی تاکہ چی دا کم لون وغیرہ یا لونز ورک لی شی نوش دا زائع نیشی
دا ماہرین وائی پا قبائلی زلو او پختنخوا کے اولیس دا بینک پا پروڈکٹس یا پا زراتو زناناو وڑو اولیو کاروبارونو او شریکو کاروبارونو دا پارا دا قرضو پا بیلا بیلو پروجو خبرول هم ډیر ضروری دی د خپل همکار هاشم علی سره حمید الله ویوه ډیو نیوز په خبر
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وی
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای ډیو نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
وایس اف امریکا جبه دا قدر من اوردون کو خبرونه ل دوام لري او سمي بل رپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر یا رئیس اسد قیصر په ورستیو کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې په پخوانیو قبایلي ضلعو کې یې د پرمختیا کارونه د مرکزي حکومت په مرسته شروع شوي دي او ډېر زر به دغه سیمې د پاکستان له نورو برخو سره برابرې سي. په دې اړه زموږ خبریال ارشد مومن له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای په خیبر پختونخوا کې ورګډول کړل شو قبایلی سیمو کې اصلاحاتو او د دې علاقې پرمختیا ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مردان کې یوې دستوري ته خپل وینا کې وویل په قبایلی سیمو کې روزګار ته زمينه برابرولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سیړونکي دغه حکومتي داوی ردوي. اسد قیصر ویلي په خوانی قبایلی سیمو کې اصلاحات کول د دوی په لومړیتوب کې شامل دي او د دې سیمې د اولس ته پرمختیا او خوشحالي لپاره ټول ممکنه هڅه کوي. خو د مخالفه سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبې اسمبلی غړي نصر مومن وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیا کارونو داوی بې بنیاد دي او په سیمه کې هیڅ قسمه بدلون په نظر ناراضي.
کاندید شوي وو، هلته ناست یو تر د اوسه پورې په قبایلي سیمه په ایکس فاقا کې موږ هېڅ بدلون د پی ټی آی د حکومت د مخې ته نه یو. دلته ورته ډېر زیات ډیولپمنټ کار په کارو، دلته هنګامي طور باندې ایجوکیشن کار په کارو، دلته په هنګامي طور باندې چې بیا صحت والا مسالې په کار وي.
سیړونکو وای قبایلی سیمو سره چې د ترقیاتي پندونو ورکولو کومې وعده شوې وي هغه هم لنه دي پوره کړې شوی. خبريال لحاظلی وای د روان کال د پاره وفاقي حکومت قبایلی ضلعو ته د 2 اربع روپو ورکولو وعده کړې و چې پاغې کې 2 اربع روپۍ جاری کړې شوی او فقط 3 اربع روپۍ مصرف شوې دي. لحاظلی وای په قبایلی ضلعو کې 14 محکمې داسې دي چې 1 روپۍ هم پکې نه ده مصرف شوی.
د هرانته خبره دار چې په دغه 2.5 کروڑ روپۍ کې تقریبا 3 اربع روپۍ په 500 میاشتو کې خرج کړی شوی. څومره محکمې داسې دي چې هغوی 1 روپۍ نه خرج کړی. په هغه کې مذهبي حقوق او د اقلیتونو حقونه دي، په هغه کې اکسایز دی، په هغه کې انفارمیشن دی، په هغه کې بورډ آف ریوینیو ده.
د ریډیو پاکستان تر مخه اسد قیصر ویلي پاکستان د افغانستان سره خیاړي کې غواړي ځکه چې د دواړو هیوادونو ژبه، مذهب او کلتور یو شان دی. هغه ویل حکومت یې د افغانستان سره سوداګریزو اړیکو ته وده ورکولو باندې هم کار کوي او د لنډې کوتل اقتصادي راهداري جوړوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان نېشنل پارټي صدر سردار اختر منګل وای هغه حکومت ته شپږ غوښتنې خودي او که حکومت د دوی شپږ غوښتنې ونه منلې نو بیا د دوی د حکومت سره په اتحاد کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي. رابیا پیر نه په تفصیل ورو.
د بلوچستان عوامي نېشنل ګوند بي ان پي مشر سردار اختر منګل یو ځل بیا د حکومت څخه د دې پر غوښتنو عمل کولو غوښتنه کړې ده او دا هم ویلي چې کچري پر دې عمل ونسو نو د حکومت څخه جدا کېدای سیم. بل پلوته د اتحادیانو تحفظات لري کولو لپاره د حکومتي کمیټه د دې سره د رابطو پریکړه کړې ده. د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند بي ان پي مشر سردار اختر منګل د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې حکومت د چا د خوشاله کولو د پاره ترمیمونه کوي خو د دې خوشتنو باندې عمل کولو ته تیار نه دي.
سر فهرست جو اس میں تھا مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا، پولیٹیکل ایشوز میں جو ہے آپ کی گوادر کی ڈیولپمنٹ اور وہاں پر
تر ټولو وړاندې خوشتنه تر لادرا کا تنانو ده. دوی دویل چې په سیاسي توګه د گوادر پرمختګ او قانون سازی، افغان کډوالو ستونزه، پبلک او فارن سرویسز کی د بلوچستان د پارا کوټه هغه ټکی دي چې د حکومت ورسره نه خو خبرې کول ته او نه پر دې عمل کول ته تیار دي. اختر منګل وینا و چې په خوانی او سنی حکومت د بلوچستان معاملو ته اهمیت نه دی ورکړي او یوازې کله چې د حکومت ضرورت وي نو د دوی سره رابطه کوي، خو کچري د دوی خوشتنې تر سره نسوي نو په راتلونکي وخت کې د حکومت ملګرتیا به نه کوي. دوی ویلي چې وړاندې به د بلوچستان څخه نارینه بیردره کېدو، خو اوس ښځې بیردره کېږي. څرګنده دي وي چې څو ورځې وړاندې د بلوچستان د اواران سیمې څخه بی ان پی ډلې څلور ښځې مشرانو د نیولو معامله باندې سردار اختر منګل د حکومت څخه د جدا کېدو تړکې ورکړې وې. بل اړخته وفاقي حکومت له اړخه خپلو اتحادیانو بی ان پی منګل او جی ډی اے سره رابطو پرېکړه سوې ده، او متواتی رپورټونو تر مخه حکومتي کمیټې به د دغه اتحادیانو تحفظات وزیر اعظم عمران خان ته رسوي. حکومت غواړي چې د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه د چوکۍ مده د پراخولو په اړه په پارلیمان کې د قانون سازي د پاره هم خپل اتحادیان په اعتماد کې واخلي. ولې چې په تیرو ورځو کې سترې محکمې وفاقي حکومت ته حکم ورکړی و چې شپږو میاشتو کې دي د جنرال قمر جاوید باجوه چوکۍ مده پراخولو د پاره قانون سازي وکړي. په دې لړ کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په تیرو ورځو کې خپل د اتحادي متحده قومي موومنټ سره هم لیدلی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو خبری خپرونه تاسو له واشنگتن ډی سی اوري، او اوس هم زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د لورلای په سیمه کې پولیس وای څلور هغه نرسان یې نیولې دي چې یو نوی زیږیدلی ماشوم یې له خپل مور څخه غلا کړی او پټ کړی و. د لورلای ځای د پولیسو د تانې مشر جهانگیر شاه و ډیوته ویلی دی چې دغه نرسان له نیولنې وروسته اوس تر پوښتنو لاندې دي او پوره تحقیقات به ځینې کوي، او د هغوی چې کوم ماشوم غلا کړی و هغه خپل عمر پلار ته سپارلی دی. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د نوینو زیږیدلو د ماشومانو د پټېدو دغه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د یو نیم سل کیلومتر په واټن په لور لای کې رامنځته شوله. د پولیسو مرستیال ایس ایچ او جهانگیر شاه وایس اف امریکا ډیوته وویل چې د رواني میاشت پر څلرمه باندې د لور لای په سیول هسپتال کې دغه ماشومان زیږیدلی وي. چې له هسپتال څخه دغه شازه تلله نرسو یوازې و دوی ته یو ماشوم ورکړی ده. دغه کورنۍ د رواني میاشت پر شپږمه باندې و پولیسو ته درخواست ورکړی. پولیسو اوس په دغه پیښه کې د درو نرس په شمول څلور شو ځنی ولیدي. د پولیسو ایس ایچ او جهانگیر شاه وایي چې د کومې ښځې ماشومې پیدا شوي هغه سې له هسپتال څخه تلله بې هوښه وله. چې کله کور ته په هوښ کې راله دې له کوروالا څخه پوښتنه وکړله چې زما ماشومې چیرې دي. هغوی ورته وویل چې یوازې یوه ماشومه وله هغه په حق ورسېدله. دې ویل چې نه زما دوې ماشومې وې. د پولیسو افسر وایي په دغو نرسو کې د یوې ښځې د ماما اولاد نه و. هغوی ودې ته ویلي وو چې موږ ته ماشومه راکه. پولیس وایي چې دا په داسې سیمه کې لومړۍ پیښه ده چې رامنځته کېږي. تر دې لمخه تر اوسه پورې دغه ډول پیښه نه وه رامنځته سوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دیوا خبری پرونه کی او صلیبیا ساسته هر کله وایو او لاول وړاندې کو د خبرونو سرټکی
پاکستانی چارواکی وای په هیواد کې یو سلو دیالس دینی مدرسو انتظامی کنټرول حکومت اخیستی او د ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې د درې سوه اووه شپېته کسانو په ضد مقدمه لیکل شوي دي.
جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولس کا کے بارے میں پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی.
د پاکستان حکومت شمیرې خای په ملک کې د ګرانۍ شرح 12.5% ته رسیدلې چې د تیرو وختونو او حکومتونو په مقابله کې یو ریکارډ دی.
ریټونه سی واشي ټیکسز وغیرہ شي نو کاروبار باندې مسر پریوته دي ځکه چې هغه روزګار بالکل ولاړ دی.
او د هندستان په پلازمینه دلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له امله تر سربېشتو زیات کسان مړه سوي. چارواکي وایي 85 کسان یې ژغورلي. مړه او ژوبل زیاتره د کارخانې خورګشان دي.
آگ جو ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور ایسا ہے دو بلڈنگوں کی آگ تھی سینا کامن تھا.
اواز فران دکھاؤ دا خبروں تفصیل.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبروں نمو اوریدل.
پاکستانی چارواکي وای په هیواد کې یو سلو دیالس دینی مدرسې په حکومتي کنټرول کې اخیستي چې اوس د اسسټنټ کمشنرانو تر انتظامی کنټرول او څارنې لاندې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل رپورټ کې وایي دا خبره چارواکو د ترګرو د مالی چارو د څارنې ادارې یا اف ای ټی اف ته په استول سوي اسنادو کې کړې ده او زیاتوي د اتو بندیز لګول سوي سازمانونو په ضد په تیر یو نیم کال کې د کیسونو او سزاګانو تناسب تر 400% زیات شوی او تر 190 زیاتو کسانو ته د ترګرو سره د مالی مرستو په جرم کې سزاګانی اورول سوي دي. حکومت وایي په ولکه کې اخیستل سوي مدرسو لپاره د دوو کلونو بودیجه هم ټاکلې ده. چارواکي وایي پاکستان کې له ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې 318 قضیې لیکل سوي دي.
د پاکستان حکومت شمیرې خای ملک د ګرانۍ شرح 12.5% ته رسیدلې. د اقتصادي پوهانو تر مخه د ګرانۍ د دې زیاتېدونکو شرح د لاسه د ژوند هر یو اړخ باندې اثر پرېوته. د تعمیراتو څنګ سره تعلق لرونکي وایي یوازې د خوراک څخاک نه بلکې د هر یو سیز بیا ختلې. د دوی په وینا د سیمټ خښتي سریې او د نورو سیزونو په نرخونو هم ډیر اثر پرېوته چې ورسره ډیر تعمیراتي کارونه په ځای ولاړ دي او دیاړي مار هم بیروزګار شوي.
په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي د لورلای په سیمه کې یې څلور داسې نرسانې نیولې دي چې په روغتون کې یې له یو مور پلار څخه د هغوی نوی زیږیدلی ماشوم غلا کړی او پټ کړی و. د دوی په وینا دغه نرسانې اوس تر پوښتنو لاندې دي.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن ترکی ته روان شوی. صدر غنی به د خپل ترک همسیال سره سباله د اتم هارت آف ایشیا کانفرنس پرانیسته کوي. د افغانستان خارجه وزارت وایي کانفرنس کې به په سیمه کې په امنیت او علاقایي همکاري باندې خبرې کیږي. رپورټونه وایي د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا حکومت استاسي الیس ویلز به هم په کانفرنس کې برخه اخلي.
د هندوستان په پلازمینه نیو ډیلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له امله تر 30 زیات کسان مړه او یو شمیر نور ژوبل دي. د پولیسو سیمه ییز چارواکي وایي پیښنن د نیو ډیلی په صدر بازار کې رامنځته شوی او مړه سوي زیاتره کسان خورکشان وو. د پولیسو مرستیال مشر سونیل چودري د ای ایف پی خبري ادارې ته ویلي په پیښه کې 50 کسان ژغورلي دي. د پوینا کارخانه کې به د مکتب بستې، بوتلان او د پلاستیک سامانونه جوړېدل. هغه ویل د تانګو او تیارو د تیارو کوڅو له امله د مرستې او ژغورنې په عملیاتو کې ستونزې رامنځته شوي دي.
د امریکا تفتیشي ادارې اف بی آی د فلوریدا په بحریه ډا د ډزې کوونکي تن پیژنګلو ښکاره کړې ده. دغه تن د 22 کالو محمد الشمرانی دی. هغه د پنساکولا په بحري فوزي مرکز کې شاهي سعودي هوایي فوز کې سیکنډ لیفټیننټ دی. هغه په ډزو کې درې تنان وجلي چې درې واړه هلته سبق ویونکي وو او اته تنانې زخمیان کړي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د چینایي امریکایي پوهاند په خوشي کولو د ایران مننه کړې ده. دغه پوهاند له 2014 کال راهیسې په ایران کې زنداني وو. په بدل کې امریکا د ایران یو ساینس پوه خوشي کړی څوک چې د یو کال راهیسې په امریکا کې بندي وو. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي امریکا به تر هغو په کراره نه کښېني تر څو چې په ایران او ټوله نړۍ کې په ناسمه توګه زنداني کړل سوي امریکایان خپلو کورونو ته نه وي رسېدلي.
د هانګ کانګ پولیس نن په یو شمیر ځایونو چاپې وهلي او ډیرو ځایونو نه وسله هم موندلې. دغه چاپې د اتوار د ورځې د احتجاجي لاریون نه مخکې وهل شوي. د ښار د جرایمو د مخنیوي اداره وایي ګمان کوي دغه وسله په مظاهره کوونکو ګډوډي خورولو د پاره استعمالوله. په هانګ کانګ کې د احتجاجونو قریبا شپږ میاشتې پوره کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو بخښوي ده په خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزې ورکړي. مختار خلیل به تاسو خبري.
د جرایم په باب له د برتانیې قامي ادارې ان سی اے 13 هفته خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ادارې د پاکستان یو نامتو کاروباري شخصیت ملک ریاض سره د یو وروغ راتلو تر مخه د 900 کروڑ پوندونو یو رقم د پاکستان حکومت ته واپس لیږلې وي. وایي چې دا رقم په غیر قانونه طریقه پاکستان نه برتانیې ته وړلې شوی و. په دې موضوع هانګ کانګ نه وتونکي اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافي د عماد ظفر یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د ملک ریاض معاملې پاکستان کې د ذهني غلامۍ سرګندونه کوي. عماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې اسې خو خلکو ډیره مود وړاندې د غلامۍ د قبولولو نه انکار کړی دی، خو وخت ریدو سره سره تجارتي ادارو او حکومتونو د خلکو د سټونو د غلامۍ په جګ کې د ګیرولو نوی نوی طریقې راوخ کړي. عماد ظفر لیکي چې د پاکستان د نامتو کاروباري شخصیت دولت او پتیرو ورځو کې د هغه د دومره لوی دولت برتانیا کې راخکاره کیدل پاکستان کې د مختلفه قسمه خلکو د غلامانو جوړولو سرګندونه کوي. د اخباری خبرونو مطابق د جرایم په باب له د برتانیې ان سی اے نومې ادارې سخ کال اگست کې د ملک ریاض اته قاتې بند کړي وي، په کومو کې چې 12 کروڑ پوندونه پراته وو. دغه شان د 2 کروڑ پوندونو یو بل بانک کاته ور لتیر کال د برتانیې حکومت بند کړی دا. مضمون لیکي اگر که د ملک ریاض په بانک کاتو کې جمع د 900 کروڑ پوندونو دروند رقم حکومت پاکستان ته واپس لیږلې شوی دی، خو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت په دې هر څه خوله ټپه ساتلې ده، سره د دې چې د پی ټی آی حکومت د قامی دولت لوټونکو سره د سخت احتساب کولو په مشهوره نارا په اقتدار کې راغلی دی. خو ښکاري داسې چې حکومت د خاموشۍ باوجود د دې دومره لوی رقم پر راوتو په زړه زړه کې خوشاله دی. ملک ریاض د پاکستان د ټولو نه لوی بارسوخه شخصیت دی او د پاکستان فوج سره ډیر مضبوط تعلقات دي. په دې وجه د پی ټی آی حکومت په دې معاملې کې د ملک ریاض ډیر کم او په احتیاط سره نامه اخلي. د ملک ریاض خلاف د هیڅ قسمه تحقیقات او حکم نه دی شوی، بلکې د احتساب قامی اداره نیب او د پاکستان ټول عدالتونه د ملک ریاض په معامله خاموش دي. عمدغه حال د پاکستان د زیاتر ټی وی چینلونو او اخبارونو دی، ځکه چې د ملک ریاض هاوسینګ سوسایټي بهریا ټاون د اشتهارونو په نوم دغو ټلویزیون چینلونو او اخبارونو ته د اربونو روپو رقمونه ورکي. د احتساب په باب له د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په تیر زیارت یو اخباری کانفرنس کې د 900 کروڑ پوندونو د رقم په ذکر کې د ملک ریاض نوم قدرې وانه خستو، بلکې اپوټه یو ځل بیا د میډیا د پام اسې په نوم د شریف خاندان د بډو رشوتونو تورونو ته د راګرځولو کوشش وکړو. عماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د ملک ریاض معامله د دې خبرې یو ډیر واضحه او اعلی مثال دی چې مملکتي پاکستان او په دې کې نافذ نظام څنګه د مضبوطو مالدارو او تکړو خلکو او د فوج د ملګرو تحفظ کوي او د حزب اختلاف د سیاستدارانو او د حکومت د ناقدینو کردار کشي کوي. شهزاد اکبر وایي چې د برتانیې د ان سی اے ادارې لخوا راوستې شوی رقم به د پاکستان د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولې شي، ځکه چې سپریم کورټ کراچۍ کې د سرکاري ځمکې په غیر قانونه طریقه د اخیستو په سر ملک ریاض سمودوران دی جرمانه کړی دی. خو مضمون لیکي چې دا یو ډیره خندنه خبره ده، ځکه چې حکومت پاکستان نیب ته د ملک ریاض خلاف د تحقیقاتو د حکم ورکولو په ځای د ملک ریاض د امداد کوونکي کردار ادا کوي او برتانیې نه د خپلو پیسو ټکو پر او خکو کې د ملک ریاض لاسګیر نه کوي. مضمون زیاتې چې د شهزاد اکبر دا خبره عقل نه مني چې برتانیې نه راغلې دا رقم به د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، کم چې به په ملک ریاض د لګېدلې جرمانی یو قسط تصور کولی شي، ځکه چې دا رقم د جرایمو په باب له د برتانیې قامی ادارې پاکستان نه په غیر قانونه توګه یو خارجي ملک ته د وړلي غیر قانونه رقم په حیثیت کې راوخ کړي او اوس د دې ناجایزه رقم د سپریم کورټ په کاته کې د ملک ریاض لخوا په دد لګیدلې جرمانې د یو قسط په توګه د داخلولو مطلب دا شو چې پاکستان نه غیر قانونه وړلې شوی دا رقم په یو طریقه بیرته ملک ریاض ته واپس کولی شي.
جوړا کارمن اوردونکو خبرونه ته دوام ورکوه او سهم یو رپورت د هندستان په اړه چې په پلازمینه نیویډلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدل عمل تر څلويشت زیات کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل دي. د پولیسو سیمه ییز چارواکي وايي پېښنن د نیویډلی په صدر بازار کې رامسته شوې ده. تفصیل محمد اکرام راکوي.
هندي چارواکي د نوي ډيلي په مرکزی برخه کې د جامو په فیکټري کې د لګیدلي اور د وجوهاتو معلومولو پلټنې کوي چې پکې لکتر لګا درې سلويخت کسان وجلې شي. چارواکي وای د اور ملکون کې عملی د سل غزه لری نه د اور ملکولو کوششونه کول ځکه چې کارخانه تتلون کې لاري د فایر ټرکونو یا د اور ملکون کو گاډو لپاره ډېرې تنګې وي او ټول لاري کوسي د بجلی د تارونو نه ډکې وي. یو ځای اوسیدونکی محمد نوشاد ویلی هغه د سحر سلور نیمه بجې د خلکو په چغو باندې را پاسېدو او چې کله د خپل کور نه بهر ووتو نو د صدر بازار سره نږدې ودانی نه لوګي او د وور شغلې بهر راوتی. صدر بازار په نوی ډیلی کې په ټوک باندې د کورونو سامانونو د خرڅ تر ټولو لوی بازار دی. د وای د ودانی سلورم چت د وور په شغلو کې پټ وو او د دې یو چت لاندې په فرش باندې د شلو نه تر 25 پورې کسان پراتو سوق خو یا مړو او یا به هوشو. نوشاد وای هغه د اور د شغلونه لک تر لګه لس کسان را وستي. د اغیزمندو کسان خپلوان وای د جامو په فیکټری کې کارکونکو کې ګنشمیر د غربت سره مخ بهار ریاست سره تعلق لري. دوی لاسی به ګونه ټوپۍ او د کپلو نور سامانونه جوړوي او د ورځې په حساب خوښه یو نیم سل هندي روپۍ دیاړي اخلي. دوی د کار روستو په فیکټری کې اود کیږي. د ځای پولیسو بیان یوګیش تر مخه په اغیزمن شوو کې زیاتره ودو کم وخت یې اور ولګیدو. د نوی ډیلی د پولیسو مرسیال کمشنر انیل کومار ویلی د ودانۍ د مالک خلاف مقدمه درج کړل شوی خو دا چې تر اوسه پورې څوک نه دینولې شوی. نوموړي زیاته کړې پولیس په لټنې کوي چې آیا دغه فیکټری په قانوني توګه باندې چلیدا او کنه. د وور ملکون کې عملی مشر اتلګار کویلی 25 فایر ټرکونو وور ملکړې دي. نوموړي ویلي دوی د مړو شوو کسانو په شمول شپږ کسان د ودانۍ نه راوستي. د نوی ډیلی وزیر اعلی اروین کجروال چې د پیښې ځای ته ورغلې واده کړی چې د اغیزمندو تنانو کورونو ته به معاوضه ورکوي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د غوور یو ډیره بده پیښه بللې او د اغیزمندو کورونو سره خواخوږي څرګنده کړې. هندوستان کې د وور لګیدو پیښې عامې دي چرته چې د ودانو جوړونکي او عام خلک د ودانو جوړولو د قوانینو او د تحفظ د اصولو خیال نه ساتي. په کال 1999 کې په نوی ډیلی کې په یو سینما کې د وور لګیدو په پیښه کې یو کم شپږ کسان مړه شول. روان کال د فروری په میاشت کې هم په نوی ډیلی کې د شپږو منزلو په یو هوټل کې د وور لګیدو له کبله 19 کسان مړه شول.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
پاکستان حکومت شمیرې خای په ملک کې د ګرانۍ شرط 12.5% ته رسیدلې. او د اقتصاد پوهان وای چې د ګرانۍ دغه شره په تیر حکومتونو او وختونو په مقابله کې یو ریکارد دی چې د ملک د اوسیدونکو د ژوند په هر یو اړخ باندې اثر غورځولې. ریاض حسین په تفصیلي ریپورت راکړي.
سلور 50 کلن شاه حسین د مردان دلی اوسیدونکو دی او په روزانه بنیادونو د مزدور کار سرته رسوي. خو د ګرانۍ له وجې په ملک کې اکثره د ودانې کارونه هم ودرېدلي دي او شاه حسین وایي چې د مزدورې د نه میلاوېدو له امله کله کله خو داسې وشي چې ټوله ورځ په نهره تیره کړي او بیا په سوال کولو مجبور وي.
ټیټه غواړي کنه مجبوري نو حال ته کور کې مور او پلار دې غیم غواړي هم کمزوري دي. داغه کله چیو کله چینیو کله وړیو کله بس کری شه قلم راځنه کله داسې پښولو کې اس بچته ټنګو لګيږي نه لګي کار ته نه د زمدار نور زم او راځم.
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټټیسټکس وایي په ملکي گرانی د 13 کالو پر ریکارد سته زیاته شوې ده او د دې اثرات د ودانې په سامان باندې هم پریوتې دي. دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د سیخ بیا شپږ نوي زره روپې یو ټن راوړاندې کیږي او یو کال وړاندې د دې بیا 15000 روپې یو ټن وو. یو کال وړاندې د سیمټو د یو بوجې بیا 1470 روپې وا خو اوس یو من سیمټ په 1515 روپې خرڅيږي. زر خختې د 9000 نا تر 1000 روپې پورې ملاويږي او په یو کال کې په دې کې 1500 روپې اضافه شوه ده. د شګې د یوې سیکړې بیا 2000 روپې او باجری په 3200 روپې سیکړه خرڅيږي. د دې ترڅنګ د شګو په درنګونو باندې د حکومت لخوا د ټیکسونو د لګولو وروسته د درنګونو بیا 15000 روپې تر رسیدلې ده او د ودانې د سامان د کاروبار کوونکو وینا ده د سرکاري ترقیاتي کارونو د نشوالي په وجه د هغوی کاروبار په تاوان کې روان دي. په مردان لکه د سیخ او سیمټو کاروبار کوونکی پیر حماد وایي د سرقیاتی پندونو د نشوالي په وجه سرکاري کارونه ودرېدل دي او د هغې له وجې پر روزګار منفي اثرات پریوتې دي.
پرټونه سي واشي ټیکسز وغیرہ شي نو کاروبار باندې مسر پریوتې دي ځکه چې هغه روزګار بالکل ولاړ دي. اوبادي جی نشته او بل چې کم د سرکاري غټ کارونه ټول جی ولاړ دي. دلته ما سره کم دین او شپږ وو گاډو والو ټول کسانو به خپل مزدوري کوله او څنګه دا تاسو وینئ دوه کسر موږ سره لګیا دي لکه زره 200 روپې جی داغینه برابری کی دیڑی ما چکم پروت دا ٹوٹلی پا تاوان کی جی رہا پروت تے فیٹن چکم دن 8-10 روپے مت پا تاوان کی جی سریا پرتا تھا ودا کا شان سیمنٹ چکم دی اوم 10-15 روپے پلاس کی جی مت پراتی دی.
دا کال 2019 او شل دا قامی بودی جی ورستا دا سیخ دا یو ٹن بیا 1,15,000 روپے ترسی دلی وا او سیمنٹ پا 650 روپے خرسی دل خوس پا دے کی کمی راغلی دی. دا پاکستان حکومت امید سرگندوی چی روان کال با پا گرانے کی ہم کمی راشی. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اورے
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلې او اوریدلې شي.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هېرې نکړې.
او سم په دې برخه کې زو د بلوچستان ایالت ولورته چیرې چې د ژمي د موسم پر تګ سره د سوانګو شیان هم ګران سوي دي چې پکې لرګي ګټکي همدارنګه کولا او ځای خلک وایي چې د ګرانۍ له امله او ورسره د افراط زر د شر د زیاتوالي له امله دي نسی کولی چې په ګرانه بیه ځان ته د ژمي دغه د سوانګو شیان واخلي. تفصیل ورباندې نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت په شمالي پښتني منطقو کې د موسم سره برابر د یخ کچه ورځ د بلې مخ پر ځای دوه روانه ده. خو په دغه سیمو کې د یخ څخه ځان ساتلو لپاره هغه بنیادي سهولت لکه ګیس چې هم د دغه صوبې څخه راوځي نه دی میسره. د سیمې ادي خلک وای چې دوی د سوزولو لپاره د لرګي ګوټکي او یا کویلس وځي چې د هغه قیمتونه هم ډېر سواسوي دي.
دغه نشي ماښام نه لري چې ودا خپل بچان ته ور بلکې ډېر انسانان دغه پس یخ ووالو چې زمر د علاقې سګې سوتلې دي. اول کوم دغه علاقې کې چې د کوم سګې سوتلې واغه ته کې سوار کې دلته د وړو پارسل په 1500 روپۍ پیګونې په 15000 روپۍ ده. اته موږ غریبان به د دې ستاولرو مرده ګورلمنټ صدا دعواز کوو سی و مرته د خپل گیس راکی
خو نعمت الله چې د لرګي ټالري او ګټکی خرڅوي وای دوی دغه د لرګي ګټکی ګرانی رانیسي چې دلته د خلکو بې وسیته وګوري چې لوړ قیمت رانیولو توانې نه لري دوی هم په خپله ډېر پریشانه سي
مل دلته خلک راځي وای زموږ وس نه پرسیږي چې په خوا به لس مانه وړل وس پنځه مانه نشي وړلی دوه مانه نشي وړلی ټکسونه پراچولی دي کرایې ګران دي دا اوس بټ دلته ګران پرېوځي موږ ګران ورکو دا خلک ګرده په عذاب دي په دا دي چې اوس حکومت موږ ته ګیس راکي موږ به دا ګرده مشکلات څخه خلاصو
دغه رنګ که څه هم کویلای چې تور ښکاره دي هم د بلوچستان ایالت څخه راوځي خو دغه لوړو بای هیلت هم خرڅوونکي د حکومت د بې ځایه د ټکسونو کچه لوړول بولي او وای چې سږ کال پر یو لوړ باندې د اتیا زور څخه تر لکو روپو دوی ټیکس ورکړی دی
اوس برایه ماخستان زموږ لوډ را رسیدلې دی د دې سرکار د وجه یا د دې د وجه چې پر ارزبانی خلک ولاړ دي د مرڅ پیښه اخی تقریبا 15000 یو لوډ د کولې ما واره خرچا کړی دی کولې ټن په 0000 کالداري پر مر باندې شزش مېرل کیږي او د عوام زموږ په دې علاقه کې په دې چمن په علاقه د دې توبې په علاقه کې دای خلک ساتي په غوښه ورو پورې اړیا
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې یوازې ځل زیارت او ځل پښین ته سوی ګیس سہولت ورکول شوی دی سدلته د ګیس د پرېشر د کمی سر عادي خلک هم هر ورځ مخامخ وي خو د سیمې د عادي خلکو پر دغه د سوی ګیس ورکولو پر غوښتنه د سیمې څخه ټاکل شوی د کمی اسمبلی غړي مولوی صلاح الدین ایوبی سره تماس نیولو هڅه وکړي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي بیا د ایالتي اسمبلی د پاره ټاکل شوی د عوامي نېشنل پارټي صوبای صدر اصغر خان سګز څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې ډیری هڅې د سوی ګیس سہولت وکړه او چمن ته راوځغوي نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په څه نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
کل پاکستان عرب ملکونو کې اوسیدونکو شیخانو او د عرب ملکونو مشرانو ته په پاکستان کې د ځاڼي یا د ساڼي د ښکار لایسنسونه ورکړي سګنی کال هم د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت دوه لایسنسونه جاری کړي دي او دغه لایسنسونه د تیر کال چې 19 جاری کړی شوی وو نو د هغه په مقابله کې ډیر کم دي خو ساڼي د خکار د پاره ولی د پاکستان ته عرب شیخان رازی او دومره په مینا د دې مرغی خکار کوي د موضوع ته په دیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل ریپورت کې کتنه کړي
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان یالیتی حکومت و عرب شیخانو ته د بلوچستان یالت په دوو سیمو کې د لوړبیو یو نایاب مرغانو څاړو د شکار کولو اجازه ورکړې د بلوچستان د ځنګلاتو او ځنګلي ځناورو د محکمې یالتی مرستیال کنزرویټر نیاز کاکړ وډی وته وویل د سل څاړو د شکار کولو فیس یو لک ډالر دی
اوس کال په 2013 اخر کې او د 2019 په شروع کې موږ ټوټل منس ایریاز الاٹ کے اور دا ہر ایریا ٹوٹل دیو ایریا سے الاٹمنٹ مجھ کو داغ مجھ فیس یا ہو یو لاکھ ڈالر دیں اور دوما مہم خبر ہے بدل کے دادا سیدھا کال مجھ اتلس ریکویسٹ راغلی دی دا عرب ڈگنیٹریز دا طرح پزا اور آغا مجھ تا دوا میچورس سوی دی بدا کی آکی ڈیرا بکٹی اور جیل مکسی ال دا یو ای شیخان راغلی دی او یو یو لک ڈالر برشتان دا گورنمنٹ سکم دغا دی از مجھ وائلڈ لائف دا کی جمع کڑ کی دی او دا شکار تر آغلی دی
دا نیاز کاکڑ پا وینا دا مرغان هر کال پا جمعی کی لسایبیریا چا خرازی او بیا د هندستان پر لوري جی
انګریزي کې وخت مبارک بسټرډ وی آی پوردو کې تلور وی او په انګلیش کې سوري په پښتو کې وخت ساړی وی آی دا ډیر شست مرغ دی دا سایبریا ز ډیر یخ سي نو تر خورا کړو دا مسله سی و اور ډیر پرتای نو دی بیا په دغه کې له سایبریا ز خپل فلایټ شروع کی ته وې سنټرل ایشیا کنټریز دی آذربایجان د افغانستان د تراسل افغانستان ز د پاکستان کې پر دوو لیر دی انټرنیشنل روټ رانه نوځي یو ژو په مدین کاریز رانه نوځي یو روټ ادا د بل پر باجوړ ایجنسی رانه نوځي.
د نیاز کاکړ په وینا روان کال په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله بارانونه ډیر سوي دا کال آبادی ځکه اوس بدلته ډیر څاړي راځي. د شاغلی په وینا د څاړو ترڅنګ په بیلابیلو موسمونو کې له سایبریا څخه بټیری یا کرک ځانې سیسی او داسې نور قیمتي او شایسته مرغان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه تیریږي او بیا بیرته سایبریا ته ځي. و عربو شیخانو ته د ښکار اجازه ورکولو باندې ځینو خلکو نیوکې کړي چې دا مرغان میلمانه دي او په ښکار کولو یې نسل کمیږي. حفیظ الله ستوری شیرانی، امریکا ژغ، ډیوه کوټه.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
زو هم د شمالي وزیرستان ولور ته چیرې چې اورمړی یا په بل نوم چې برکی ژبه ده، دغه ویونکی وایي چې دغه ژبه له د ورکېدو له خطر سره مخ ده. اورمړی نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې د افغانستان په لوګر ولایت کې هم ویل کېږي. تفصیل اوربندي ادنان بټنه راکوي.
په هنوای د جنوبي وزیرستان اورمړی یا برکی هغه ژبه ده چې تندروي او څنګهونو له امله سخت متاثر شوي او ویونکي کم شوي دي. برکی یا اورمړی ژبه د سویلي وزیرستان په خانګورم کې ویل کېږي او د لسکلن کال 2013 رای نجات نیمه پوځي عملیاتو له امله د غسیم خلک هم خپل کورونه په پرشولو مجبور کړی شي. وو د دغه برکی یا اورمړی ژبه بیا بحالۍ لپاره په ډیر اسماعیل خان کې غونډه جوړ کړی شي وو چې پکښې د اورمړی یا برکی ژبه ویونکو ترڅنګ د هیواد بیلابیلو سیمو څخه پوهانو او پروفیسرانو هم غډون درلیدو. د برکی ژبه ویونکو کلکټر روزی خان برکی اوویل برکی ژبه د سنسکرت د وخت نه ځندنې ژبه ده او دغه د افغانستان لوګر او جنوبي وزیرستان کانیګورم کې پزرګاو شمیره ویونکو لري. هغه اوویل د حالاتو او ناامنۍ په وجه ویونکو ترنیمایي زیات کم شوې دي. کلکټر روزی خان زیات کړه په خوا د ژبه یوازې ویونکو لرل خو اوس دوی د ژبه املا او ټکي هم برابر کړي چې بیا د ژبه فعال کړي.
بلکې ریم ساوندز چې کوم په نورو ژبه کې نه دي دې د پاره مو الفابیټس کریئیټ کړل کنه. سمر انسټیټیوټ آف لینگویسټکس یو ایس هغه په مدد سره مو ټیکنیکل مدد سره مو دا الفاظ مو چې کوم دی لینگویسټیکلی هغه حروف مو ورته کریئیټ کړل. اوس دا سه لفظ دا سه ساوند نشو پاتې چې دا هغه غنوي الفابیټس الفابیټ چې نوي. اوس په دې کې چې کوم دی مونږ کار شروع کړی دی د پرایمر خبرو کړی مو پرایمر پکې جوړ کړو.
د پېښور یونیورسيټي د پښتو څنګه زده کوونکي او د برکی ژبه ویونکو حکمتیار برکی وای نوې کهول خپل ژبه پریشي او نور ژبه ته مخه کړي. هغه ویل د غونډې غرض هم دا و چې د ژبه د فعالیت لپاره ګامونه پورته کړي. هغه د خپل ژبه څوټه کې د شیر په ژبه چې داسې برس هره کړل
په بیس بنی بوجغه هر څه ځوان تور مړو بدریسه دوبوک بوسا ازبان تور مړو نذیر شاهین سه وای چې پردی دستورتا او پردی رسم خپلوی زما د ټولنې کمکل خپل جبا غرزوی.
د اسلام آباد علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د انګریزي پروفیسر محمد کمال پدې اړول وای
چې د دې خپل ایریا نا ډیسپلیس دي څوک په پېښور کې ناشتي څوک په اسلام آباد کې ناشتي او د خپل علاقې د اباندن ده آلته نه پاتې کیږي. د دې ماشومان په غخار کې په پېښور کې پښتو زده کوي په اسلام آباد کې اردو زده کوي. نو هغه جب زده کول ښه خبره ده، هغه څه بده خبره نه ده، خو نقصان دا وشو چې د دې جبې هغه پیورټي ډسټرب شوه، د دې جبې هغه وایټیلیټي چې ورته وایي نو هغه ډسټرب شوه. چونکې دا خلک خو د دهشتګردۍ د دې لیئر په وجه باندې ډېر زیات متاثره شو چې دوی دپاره اډیشنل فنډنګ ورکړی شي چې په دې جبه باندې کار وکړی شي. د په ټیکنالوژیکلی د دې سکرپټ جوړ شي، کمپیوټر جوړ شي، د دې فونټ جوړ شي، بیا چې کوم دی نو دا په د ټیکنالوژي د سوشل میډیا جبه جوړ شي.
د پېښور یونیورسيټي د پښتو څنګه مشر ډاکټر نصر الله خان وزیر خپل نظر څه داسې را سره شریک کړی.
د ژبه او ټولنې یو بنیادی تعلق دی او ټولنه بیا په نصاب باندې تکیه کوي. یعنی د ژبه تحفظ لپاره، پرمختیا لپاره په سکولونو، په کالجونو، په نصاب کې شمولیت ضروری دی. کدا په نصاب کې نشي شامله کته هر څومره په کور په کلی په ولس په اخبارونو کې وي هغه ځای کېږي یا د نورو ژبو اثرات پر راځي ډېر په کثرت سره ستا د دې په بنیاد باندې مونږ ته په صوبایي لیول باندې په نور لیول باندې هر چرته چې وي چې زمونږ د پښتو ټیچنګ یا د ورمړو ټیچنګ یا د سرایکی ټیچنګ یا د بلې ژبې چې د پاکستان یا په پښتونخوا کې ویل کېږي هغه په نصاب کې شامل
دي. غونډه ګډونوالو په خبره د نورو ژبو په څیر دي بلکې یو ورمړی ژبه هم د نصاب ژبه وګرځولی شي چې لوستونکي او ویونکي یې واشي. د غونډه کې برکې قبیلې خلکو د خپل ثقافت شعر او ادب ننداره هم وړاندې کړه. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.